سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجې شوې زمکه د دې خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځنګل شوې ده چې احمد تکل پکې ستاسو قربا ده دغه پروګرام په سوشيبو کې په لیږه خطر هغه وړاندې د دې سات لاند خبرونه د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکونکي وایي چې د فکر نه کوي چې د نړۍ په بل ځای کې دي د خزو حقوقو دمر تر په لاندې شي لکه په افغانستان کې ریچارډ بینټ د خبر از د رادیو ته د جمعې پورس په ځنګړې مرکه کې وکړو زیاته کړه چې په ځین نور هیوادونو کې هم جنو خزو ته حقوقونه نه ورکول کیږي خو هیله شته چې په راتلونکي کې خزو خپل حقوقونه څخه برخمن شي د کاسازر پروژې عملی چارې چې د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي د خبره د طالبانو ویان زبیلا مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر نن خبر کړی دی ورسره لیکلې دي چې د دې پروژې د عملی چارو د پیلېدو موافقه د جمعې پورې د قرغیزستان ازبکستان افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو د دې پروژې له مخې د قرغیزستان او تاجکستان 1300 میگا واټا برېښنا به له افغانستان د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند مشرک کاندي د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه انتخاب شو ل دې سره د سیالۍ ته محمد خان اڅکزي د سنی اتحاد شورا له لوري شهد عمران خان ګوند ملاتړي کوو مشري ته کاندید واصف علي زرداری د مرکزي او ایالتي پارلمانونو 411 رایې واخیستې او محمود خان اڅکزي 131 رایې او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید روغتون له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه دا سیالۍ چې ټاکل شوې وه د افغانستان په 4 بجې پیل شوې د روغتونو له کبله لغوه شوې ده
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم ترشمنه او بخی ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم قدرمن اوریدونکو د خبرونه د ازادي رادیو د فیسبوک له لارې هم په ژوندۍ بڼه خبريږي قدرمن اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې به د افغانستان د متبادلو ترانزیتي لارو د اهمیت او ترانزیتي فرصتونو په اړه بحثونه واوري پروسه یو څو کلونو کې چې د پاکستان ترانزیتي لارې څو ځلې د افغانستان له حکومتونو سره د سیاسي مخالفتونو لکبله وتړل شوې او افغان سوداګرو ته درانه اقتصادي زیانونه واوختل بدیلو ترانزیتي لارو له هغې ډلې چابهار بندر ته پاملرنه زیاته شوه د تازه راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو تیره اونۍ افغان ټرک چلوونکو یا لاری چلوونکو ته خبرداری ورکړ چې پر تورخام او نورو لارو په اوسنیو کاغذونو تګ راتګ یوازې تر نورو دریو اونیو پورې ممکن دی او د مارچ له 1 نیټې وروسته به له ویزې پرته هیچا ته له دې دروازو د اوښتو اجازه نه وي په روانه اونۍ کې کابل د هند د بهرنیو چارو وزارت د یو پلاوي کوربه و چې د نورو مسایلو تر څنګ د چابهار بندر له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ بحثونه پکې شامل و هند تایید کړی دی چې پلاوی له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال تیره جمعه وویل د افغانستان پاکستان او ایران په چارو کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار جی پی سنگ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې وکړې هند د ایران په چابهار بندر کې خورا ډیره پانګونه کړې او نوی دلی هیله لري چې د دې بندر له لارې به په وچا پورې محصور افغانستان او منځنۍ آسیا او وروسته اروپا ته خپل تولیدات صادر کړي تر چابهار تر بندر پورې د افغانستان په لویدیځ کې تاسیسات هم په تیرو څو کلونو کې تر ډیره رغول شوي او حتی د اورګاډي پټلۍ هم تر ډیرو سیمو پورې غځول شوې ده په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو د روان میلادي کال په پیل کې د چین په سرحد کې د واخان پر ترانزیتي لارې د کار د پیل خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په 13 جنوري میاشت کې وویل چې له چین سره د مستقیم ترانزیتي لارې د جوړولو چارې به په واخان کې پیل شوي دي او بشپړې وشي. له بلې خوا د کپ اتمه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د تورغونډۍ بندر د ظرفیتونو د لوړولو په اړه د هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي چې ترکمنستان د تورغونډۍ او اقینې بندرونو رغونې ته لیوالتیا لري. له دې ټولو پرمختګونو ښکاري چې که څه هم نړیوال د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني، خو له نورې نړۍ سره د متبادلو ترانزیتي لارو په وسیله د افغانستان د وسلولو په هدف هڅې روانې دي. په دې خبرونه کې د دې لارو پر اهمیت له شنونکو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د امریکا له کالیفورنیا څخه د پوهنتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی، او د اقتصادي شارو اقتصادي چارو شننکی ډاکټر سردار محمد نعیم. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی خبرې له مومند صاحب له تاسو سره پیلو. فکر کوم چې او زمونږ اړیکه شته له مومند صاحب سره. مومند صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ځینې څارونکي وایي چې هیڅ بله لاره د کراچۍ له بندر سره چې اوس تقریبا د افغانستان د ترانزیت اصلي لاره ده، دوی وایي چې د مقایسې وړ نه ده او هیڅ بل لارې ځای نشي نیولی. دا خبره څومره دقیقه ده؟
ډېره بنه مرنی تکل صاحب، تاسو ته سلامونه. ډېر رمزو جناب ډاکټر صاحب ته، عالم صاحب ته، ټولو دوستانو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. په تر دې کې چې جوړ روغ او د ښه سهار پیل کړی وي، نو ښه ماښام ان شاء الله درس پر خپل کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې افغانستان په وچه کې پروت یو هیواد دی او د 24 جنگ راهیسې افغانستان په تجارت کې په ترانزیت کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی. یو مشکل هم همیشه چې د افغانستان او پاکستان در مابین سیاسي حالات خراب شوي دي، نو پر دې پر مستقیمه پر تجارتي حالاتو باندې تاثیر کړی دی. همیشه پر سیاسي حالاتو پر تجارتي حالاتو باندې تاثیر کړی دی. دې کې شک نشته چې د کراچي بندر او د پاکستان لار زموږ د پاره د زیاترین لار ده. افغانستان د پاره د افغانستان پول سرحدات ټول بندر مهم دی. هغه کده چې بهر بندر دی هم د افغانستان د پاره مهم دی. د بندر عباس بندر هم مهم دی. د موږ د ازبکستان د لارې څخه 15 کال خپل صادرات ترلوده. د ترکمنستان لار هم زموږ د پاره مهم دی. تاجکستان هم زموږ د پاره مهم دی. تورغونډۍ، اکینه، شیرخان بندر، حیرتان بندر، اسلام کلا، چابهار، دا ټول سپین بولدک، تقریبا دو درې بندر چې نور نیوی مرد پاکستان سره، دا ټول زموږ لپاره مهم بنادر دي. او د دې ټولو بندرونو څخه موږ کاروبار کوو او کاروبار مشروع دی. ولی موږ کوشش زموږ دا دی، موږ نه غواړو چې یو بندر د بل بندر پر ضد باندې استعمال کړو. چابهار بندر تقریبا تاسو ګورئ چې 15 کال کېږي چې دا بندر شروع دی. در دا اوسه پرې هغه کار چې چابهار بندر کې باید وسی نه دی سوی. تقریبا 15 کال مخه هندي چارواکو ویل چې دا بندر به موږ جوړو او متبادل لار به پلانکی به خود. در دا اوسه پرې هندي او ایرانی چارواکي په دې نه دی بریان سوی. هغه ظرفیت په چې په کراچي بندر کې ستا په
چمن سبب به خیر کې جوړ. مومن سبب به خیر په څومره وخت کې هغه ظرفیت چې تاسو یې تمه لري یا افغانستان یې تمه لري په چابهار بندر کې راتلی شي او که هیڅ کلم نشي راتلی او د کراچۍ د بندر اهمیت به تر ډیرو کلونو پر ځای پاتې وي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د کراچۍ د بندر اهمیت چې هغه په 100 کلو ته رسیږي. دا چې بل بندر د کراچۍ د بندر لار نیسي او تر دا اوسه پورې په 15 کال کې د یوې زرې پیشرفت هم په دې بندر کې راغلی دی، هغه سبب ولی زموږ لپاره مهمه لا. موږ اوس هم د چابهار بندر استعمالو، هم د بندر عباس بندر استعمالو، هم یعنی ټول بنادر موږ استعمالو. ولی موږ باید زموږ مناسبات هم د کراچۍ د بندر سره باید سم وي، هم د بندر عباس سره باید سم وي، هم باید د چابهار سره سم وي. لهذا
به له شکه مهم سبب خي دا خو به مخه یو هیواد چې اړیکې جوړوي اقتصادي اړیکې به له ټولو هیوادونو سره مهمې وي، یا له ټولو دغو بندرونو نه باید سمه او وړ استفاده وشي. مګر سوال دا دی چې اهمیت د کراچۍ په څه کې دی؟ دا د کراچۍ بندر کوم اهمیت لري چې چابهار یا نور بندرونه یې نه لري؟ لارۍ لنډه ده، ارزانه پریوزي، تاسیسات سم دي، څه ښېګڼه لري؟
لارې لنډه ده، او مثلا کته چیرې د کراچۍ د بندر لار راوړې در پېښور پرې یا در بند در تورخامه پرې چې مال رسیږي تقریبا نو پر دې لار باندې تقریبا څلوېش فیصده دا تقریبا ارزانه تمامېږي د بندر باستر لار باندې. یو د کراچۍ بندر چې دی هغه پاغه نړیوالو تعزیراتو کې نسته. د ایران بعضې ځینې بنادر چې موږ به خامخا جبل علي ته شی راوړو، د جبل علي څخه به راوړو، یو دوه درې مملکت هم مستثنا دي چې د هغو څخه ته شی راوړي، نو مشکلات نسته. ولې از موږ د پاره ټي ټي د کراچۍ د بندر څخه ډیر اسانه ده چې موږ ټوله دنیا ته کولای شو چې د بندر په نړیوال کې موږ کولای شو چې ټوله دنیا ته ټي ټي وکړو. کچیرې بندر عباس موږ په کاغذو کې ذکر وینو موږ نسو کولای، یا چا به هر ذکر وي موږ نسو کولای چې ټوله دنیا ته چې ټوله نورې دنیا ته ټي ټي وکړو. ولې موږ په دې خوشاله یو چې د چابهار بندر هم هغه ظرفیت پیدا کړي چې په د ټولې دنیا څخه دلته شیپونه راسي او خپل کار پرې کړي. په تور د مثال که موږ صادرات کوو که موږ د کندهار څخه یوه لارۍ موږ وغواړو چې موږ ډیلي ته واستوو، دا که د چابهار د لارې څخه استوو دا په شل ورځې کې رسیږي. او که چیرې د کندهار څخه مخ په موټر کې وړو او د واګې بندر د لارې دا په څلېرو ساعته کې موږ د آزادپور منډې ته زموږ موټر رسیږي، او په هغه منډې کې څلېرو ساعته بعد دغه مال موږ خرڅولی سو. که د کابل څخه ریکو هم په څلېرو ساعته کې ریکېږي، که د کندهار سره ریکو هم په څلېرو ساعته کې دا رسیږي. یعنې دا هغه ښېګڼې دي چې د پاکستان لارې موږ ته لري. ولې تاسو ولې دلته تقریبا چې په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې د کراچۍ بندر څخه افغان سوداګر ډېر ضرورونه ولیدل؟ تقریبا زموږ درې زره کنټینر یې پلا بند چې پر هغه مو ډیمرې چې عمر کوي ډیټینشن مو هم ورکوي. اوس هم تقریبا د حدود کې تقریبا د څلور سوه کنټینر یادونه هلته بند ولاړ دي. د مختلفو جنسونه دي چې ټوله جنسونه قیمتي جنسونه دي هلته ولاړ دي، او درد اوسه پورې د بندېدو علت هم نه دي معلوم چې موږ څو ورځې چې موږ د جناب سفیر صاحب سره په دې باره کې خبرې کړې دي، نو هغه انشاءالله وعده کړې ده. هلته زموږ هغه خپل تجارتي ملګري چې دي هغو کیسونه کړي دي چې دا زموږ سره د خلاف کاروایی شوې ده. بله موضوع چې ده، که چیرې تاسې هندوستان ته تاسې فکر ووهئ، هندوستان هم زموږ سره په تاتیرو دوو کالو کې هغه څه چې لازمه وه هیڅ د دوستۍ هغه شی نه دي کارونه نه دي کړي. پته ورته مثال زموږ د پنځو کالو ویزې زموږ په جیب کې وې، د تجارانو ویزې ټوله بندې سولې، او زموږ هم تقریبا د سش کالو زموږ څلور سوه څلور پنځه سوه میلیونه ډالر پورې موږ هلته صادرات درلودل. اوس موږ د خلکو معاملات دي دا تقریبا زموږ د رهبرۍ تقریبا غړو یا د زموږ معاون صاحب تجارتي هم د هند آیحات سره لیدلی وه، په دې باره کې خبرې کړې وې. د هغو خبرو مطلب هم دا و چې باید موږ خلکو ته ویزې راکړي چې هلته زموږ پیسې پاتې دي، زموږ مشکلات په دې باره کې باید موږ ته جدا باید زموږ مشکلات را حل کړي. زموږ په جیب کې زموږ ویزې چې خلاف د ټولو نورمو زموږ ویزې په نسی ودي. هیڅ افغان سوداګر یعنی یو افغان سوداګر په دوه لکه ترکیې پاسپورټ کړی دی په دوه لکه ډالر بیا هندوستان ته ځان رسول، دا څونه مشکلات دي. نو زما ارزو دغه ده په سیمه کې د افغانستان تجارت ته که څه هم مشکلات دي، ولې بیا هم افغان سوداګر په دې توانېدلی دي د ټولو نړۍ سره هم صادراتي و ارتباط هم وارداتي ارتباط ولري.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب له تاسو نه. دې بحث ته دوام ورکوو. وروسته لکه تاسو چې یادونه وکړه د افغان سوداګرو لپاره د ویزو په مسله باندې هم چې د هندي پلاوي د سفر پر مهال خبرې پېښې وې، په کابل کې هم خبرې شوې وې، دې مسلې ته راځو. اوس زه غواړم له ډاکټر صاحب احمدزی نه پوښتنه وکړم. احمدزی صاحب، مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې چابهار بندر د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دی، ایران په مجموع کې د ایران ټول بندرونه د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دي، مګر د جمهوري نظام پر مهال ماته یو راپور یاد دی چې متحده ایالاتونو یوازې د افغانستان په مسله کې چابهار مستثنا ګرځولی و، افغانستان پرته له دې چې بندیزونو ته یعنی بندیزونه په ولګیږي کولای شوی چې د چابهار بندر للارې نړیوال سوداګری او تجارت وکړي او هند هم د خبرې ته ډیر زیات خوشاله وو. دا بندیزونه د جمهوریت له سقوط وروسته بیا لګیدلې دي، یعنی هغه استثناء اوس د افغانستان په برخه کې نشته؟ تاسو ته معلومات شته؟ احمد زای صاحب زما هغه درزی تاسته؟ احمد زای صاحب فکر کوم ستاسو کېدای شي چې هیډفون مو په غوږونو کې وي او زمونږ غږ نه اوري، کولای شي چې خپل مایک لطفا ولګوئ او زما پوښتنې ته ځواب راکړئ؟ ډاکټر صاحب عالم خان احمدزی سره زمونږ اړیکه شته، مګر د یوې تخنیکي ستونزې له کبله مونږ د دوی غږ نشو اوریدلی. په هر صورت ډاکټر صاحب نعیم تاسو ته درځو، همدغه پوښتنه له تاسو نه کوم، فکر کوئ چې د چابهار بندر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د نړیوالو په بندیزونو کې شامل شوی دی؟
ډاکټر صاحب زه هم خپل احترامات سلامونه تاسو ته، قدرمن مومن صاحب، ډاکټر صاحب احمدزی، ستاسو همکارانو او ستاسو د رادیو او ټلویزیون لاري ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وسي. مخکې مومن صاحب ډیر ښه بحث وکړ او دغه د چابهار بندر او د کراچۍ د بندر په اړه باندې معلومات ورکړ. زه په هغې اړه باندې نور ډیر نه غږیږم، خو مختصر رازم دې ته چې د دواړو د چابهار او د بندر عباس او د کراچۍ د بندرونو د دغه د اقتصادي پرتلیز اقتصادي د باندې مزایاو په اساس باندې چابهار بندر په کراتو کراتو د کراچۍ د بندر نه د افغانستان د اقتصاد لپاره او ډیر د افغان سوداګرو لپاره د افغانستان لپاره په ټوله کې دا یو ډیر ارزانه لار ده. ما سره ارقام شته دي په دې اړه باندې به وروسته ما مقایسه کړې ده چې د چابهار بندر د افغانستان لپاره د کراچۍ د بندر په برتره څومره نږدې دی، په یو کانتینر څومره مصرف په دواړو بندرونو کې راځي. بیا د دغه د بندر عباس مقایسه مې هم کړې ده. نو رازم دی چې دغه د بندر عباس دغه څنګه چې تاسو ویلې، ما هم په دغه اړه باندې تقریبا په 2013 کال کې په ننګرهار پوهنتون کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس او زما هم په دغه کانفرنس کې خپل په دغه اړه باندې ریسرچ کړو او خپل می مقاله کې نشر کړو، مقاله می وړاندې کړو او خلکو ته می دغه بندر د اهمیت په اړه باندې معلومات ورکړو. رښتیا هم د جمهوریت نظام کې دغه د چابهار بندر استثناء و، خو اوس دقیق معلومات نه لرم چې د نوي نظام پر اتک سره چې دلته یو لړ مشکلات دي. مشکلات دا دي چې تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، او که دغه یو وسیله یي او په دغه شکل باندې چابهار بندر د نړیوالو بندیزونو لاندې واقع وي او د نړیوالو بندیزونو په لیست د لکه څنګه چې د ایران هیواد په ټوله کې د نړیوالو بعضي اقتصادي سکتورونه یا بعضي اقتصادي برخې هغه د بندیز لاندې دي، نو ممکن دا هم یو خدای زما معلومات ما سره نشته. ولی په تیره کې دا شینو د چابهار بندر د پاره د جمهوریت نظام په دغه کې ډېری هلې ځلې وشوي. البته دا ټولې هلې ځلې یوازې د کاغذ پر مخ وي، او کما څنګه چې لازم او څنګه چې خلکو د افغانستان ولس هغه غوښتنه وه، متاسفانه دا په شکل باندې ونه شو. زه غواړم چې لاندې د چابهار بندر چې په اقتصادي لحاظ په کراتو د کراچۍ د بندر نه غوره دی، سره درې چې مومن صاحب ویلې چې د کراچۍ بندر زه نشینی ولې، خو زه چې څومره معلومات لرم ما په دغه باندې کار کړی، معلومات مې راټول کړي، څېړنه مې کړي.
ډاکټر صاحب نیم په کوم اساس تاسو وایي؟ مخکې عموما صاحب هغه معیارونه یا شاخصونه یاد کړل چې په دغه دغو دلایلو کراچۍ بندر ارزانه دی، ستاسو
صاحب زه دغه مقایسه کوم لیکلي دي. حتی د فی کانتینر مصارف په لحاظ، د فاصلې په لحاظ دغه ټول مې مقایسه کړي، زه به تاسو سره شریکم. یو دا چې دغه د چابهار بندر چې د نورو په بندرونو په پرتره د کراچۍ د بندر، بندر عباس او د نورو بندرونو په پرتره د سوداګر کولای شي چې شل په سلو کې تقریبا خپل توکي نور هیوادونو ته هغه په زر او اسانه طریقه باندې ولیکدوي او برعکس یعنی صادرات او واردات شل په سلو کې دغه بندر لاله د نور بندرونو په پرتره د افغان سوداګرو لپاره اسانه خبره ده. او بل دا چې د چابهار بندر او د بندر عباس او د کراچۍ د بندر په پرتله په تقریبا 90 او 100 کیلومتره نږدې دی افغانستان ته. نو راځو دې ته باس ډیرو کو دی خو زه اعلان دلته ارقام ذکر کوم چې د بندر عباس نه د کابل پورې چې دا تقریبا 915 کیلومتره فاصله ده او د یو کانتینر د فی کانتینر چې هغه شل فوټه د هغې اندازه وي تقریبا $4,000 کرایه ده. او که چیرته د کانتینر دغه فوټ شپېته وي نو بیا هغه تقریبا $6,400 ده. همدارنګه راځو د چابهار بندر نه چې دی کابل ته تقریبا 340 کیلومتره لاره ده فاصله ده. نو په 40 فوټه یعنی یو کانتینر که چیرته 40 فوټه وي هغې کرایه تقریبا لګښت چې دی د انتقال د ترانسپورټ لګښت هغه $4,000 دی او برعکس شپېته فوټه بیا $6,000 دی. نو د کراچۍ بندر ته راځو. اوس د کراچۍ بندر چې دی د کراچۍ د بندر فاصله کابل پورې دا تقریبا 2,340 کیلومتره ده. نو موږ او تاسې که وګورو دلته په اقتصاد کې چې دی دغه کاسټ بینیفیټ انالیسیس دغه یو مهم بحث دی. او کله چې موږ د یو هیواد د نورو شخصونو ترڅنګ چې کله موږ د یو هیواد په اقتصادي شخصونو باندې د یو هیواد په سوداګریزو فکتورونو باندې نورو باندې بحث کوو نو موږ ډېر په اسانه باندې بیا د دغه شخص نه هم استفاده کولی شو. نو تقریبا د دغې لارې نه مسافې د کابل پورې 2,340 کیلومتره ده. که چیرته شل فوټه کانتینر یو سوداګر انتقال کړي نو د هغې لګښت چې دی هغه $4,500 دی. او که چیرته بیا شپېته فوټه کانتینر وي نو د هغې لګښت $6,200 دی. اوس که موږ دا مقایسه وکړو نو تقریبا د چابهار بندر په کراتو د افغانستان د اقتصاد لپاره او د سوداګرو لپاره یو خورا مهم بندر دی ځکه دغه بندر له لارې افغانستان چې دی دا د اسیایي هیوادونو حتی د همدې بندر له لارې موږ کولی شو چې د اسیا ترڅنګ اروپا سره هم اړیکه ټینګه کړو. دغه په هر لحاظ د افغان سوداګرو د اموالو ټوله کې د کارګری کوي د استخدام د کچې د لوړوالي د نورو ټولو لپاره دغه بندر چې د اقتصادي مزایاوي او ګټورتوبونه ډیر دي. خو اوس ستونزه دا ده چې موږ په هیواد کې دغه تقریبا 2 کاله کېږي چې سیاسي تحول رامنځته شوی. نو د سیاسي تحول په رامنځته کېدو سره ممکن د کراچۍ بدیل بندر اوس نه وي.
مننه. تاسو یادونه وکړه مقایسه مو هم وکړه چې وروسته به له نورو میلمنونه د یو ځل بیا مقایسه غوښتنه وکړو. خو تاسو معلومات لرئ د چابهار بندر لپاره تاسیسات مثلا سړکونه دي ریل پټلۍ ده او نور تاسیسات دي په خپله په چابهار کې د سوداګرو لپاره تاسیسات او اسانتیاوې دي دا څومره بشپړ شوي تر هراته بیا تر کابله پورې دا تاسو معلومات شته څومره بشپړ دي یعنی د پوره استفاده وړ دي؟
تقریبا ما مخکې یادونه وکړه چې هغه څه چې لازم و چې د جمهوریت په جمهوری نظام کې ډېرې پیسې ډېر امکانات وه ولې هغه څه متاسفانه چې د خلکو غوښتنه او د سوداګرو غوښتنه په هغه شکل ونه شوه. اوس چې دی دغه کارونه تقریبا په ټپه درېدلې دي ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې کوم پیشرفت نشته کوم په دغه کې کوم مخکېوالی نشته دی ځکه نظام سیاسي تحول په افغانستان کې راغلی دی. تر اوسه پورې د نړیوالو سره زموږ هر ډول تعامل که سیاسي وي که اقتصادي وي موږ تعامل نه لرو. خو پخوا د جمهوریت په وخت کې د امکان تر بریده پورې د ریل پټلۍ تر یو حده جوړې شوې وي. د دې چابهار بندر له لارې هندوستان افغانستان ته تاسې شاید دی چې معنی دقیق ارقام دی یاده وتلي خو 300 تنه غنم انتقال
500 تنه غنم
انتقال کړل. همدارنګه افغانستان نه برعکس همدارنګه د ایران د لارې د ایران او د هند ترمنځ نو په دغه بندر هغې وخت کې هلته فرصتونه شته امکانات و. اوس البته دغې په فرصتونو کې کوم پیشرفت نه لیدل کېږي او هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې موږ مجبور یو چې د کراچۍ بندر ته مراجعه وکړو ځکه بله لاره نه لرو.
مننه احمد صاحب، تاسو مخکې اړیکه مو ستونزه درلوده، تاسو زمونږ خبرې ونه اورېدلې یا موږ ستاسو ځواب ونه اخیسته. تاسو خبرې واورېدلې هم د مومن صاحب او هم د سردار نعیم صاحب. د افغانستان حکومت مخکې په جمهوری نظام کې چې کله دلته واکمن و، متحدو ایالتونو د کراچۍ اوبخې د چابهار بندر کې ایران له بندیزونو مستثنا کړی و، له نړیوالو بندیزونو د افغانستان د سوداګرۍ په خاطر او د هند د سوداګرۍ په خاطر. مومن صاحب وایي چې تر اوسه پورې هم کراچۍ، یعنی دغو ټولو شرایطو ته په پام سره د کراچۍ بندر د افغانستان لپاره ارزانه پریوزي، مګر سردار صاحب نعیم دغو بندیزونو ته او د لارې فاصلې او ځینې نور شاخصونه یادوي چې دغو په اساس وایي چې د چابهار بندر د کابل ته نږدې فاصله لري او د سوداګرو لپاره ارزان پریوزي. ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنی همکارانو ته، درنو ململو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما څومره خپله مطالعه کړې ده لا اوسه پورې د بندر عباس او همدارس دبل بندر چې د چابهار دا تر اوسه د افغانانو له پخوانه استفاده کېږي هم محدوده ده. وجه یې دا ده چې هلته اوسه پورې اقتصادي بندیزونه شته او دا اقتصاد چې همیشه درې شیان موږ په علمي چیړو، یو دا چې اقتصاد ده، بل ډیپلوماسي ده او بل سیاست ده. نو دا درې واړه سره تړلي دي. دا دنیا اوس کوشش کوي چې داخل د اقتصاد او د سیاست سره بیل کی، خو دا نه سره بیلیږي ځکه چې سیاسیون خلک چې همیشه اقتصاد برتري چې دا هغه د بل خلاف استعمالوي خپلو سیاسي ګټو لپاره. نو په همدې وجه نه اوسه پورې هم هماغه مشکلات شته، اگر چې د جمهوریت په دور کې د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیزونه، یعنی چابهار له بندیزو څخه وویسته، خو فعال ډیپلوماسي نه وه. اوس هم چې زمونږ معلومات لرم هماغه شی شته، اما فعال ډیپلوماسي نه شته چې هغه لاړ شي وزارت خارجه کې هلته خلک خبرې وکړي، د هغو څخه بیا مختلف بخشونه دي هغو سره خبرې وکړي او بیا د اگزامپشن په نامه یو لیټر ده، هغه لیټر چې دا هغه ایشو شي د وزارت خارجه له خوا نه، او بیا هغه لیټر بیا ویشي ایران ته، ایران هم قبول کی د خپل چې ډیپلوماټیک چینل لارې، بیا هغه نو وروسته دا کېدای شي چې چابهار خلاص شي د افغانانو په مخبانی او پاسانی کولای شي، ځکه چې موږ تاسو چابهار نه صرف د دې لپاره استعمالوو چې هندوستان سره زموږ تجارت شي، بلکې نړیوالو سره هم کوو چې د کراچۍ بدل شي. د کراچۍ بدل چې دی هغه لا اوسه پورې زر امکانات نشته، لکه څنګه چې مومن صاحب ویلي، ځکه چې کراچۍ په سلونو کلونو کار پیل شوی دی، هغه مکمل انفراسټرکچر لري، ساختار لري، او هغه چابهار چې ده هغه لپاره نور وخت هم پکار ده، نور سرمایه ګذاري ته هم اړتیا لري، او همداراز بانکي بانکي او د پیسو انتقال خبرو ته هم ضرورت لري. چابهار کې پکار ده چې ډېر کار وشي او هغه د
تمرکز د لارو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره، د مخصن د ترانزیتي لارو د ژوندۍ پاتې کېدو او فعال ساتلو لپاره، یوې داسې ډیپلوماسۍ ته یا داسې اړیکو ته، سیاسي اړیکو ته ضرورت شته چې هغه کې استقرار او ثبات وي. موږ وینو چې په تیرو څو کلونو کې څو ځلې کله چې د افغانستان د کروندګرو د باغونو حاصلات را رسیدلې دي او د صدور فصل را رسیدلې، په افغانستان باندې دغه ټولې ترانزیتي لارې چې کراچۍ ته ځي یا له پاکستان سره نورې ترانزیتي لارې بندې شوې دي، د لارو استمرار او په اړیکو کې ثبات څومره مهم دی د دې لپاره چې یو لاره باندې تاسو اعتبار وکړی شي چې دا د افغانستان لپاره یو د اعتماد وړ یا ریلایبل د انګریزانو په اصطلاح لاره ده؟
او همدغه ښه خبرې ته اشاره وکړه. مهم هم دا ده چې حکومتونه فعال ډیپلوماسي ولري، او په دې مسایلو کې حقوقي مسایل ډېر دخیل وي، او هغه حقوقي مسایل هغه وخت حل کیږي چې کله د فعال ډیپلوماسي لارې بعض حقوقي اسنادونه سره امضا سي تړون امضا سي او هغه لا تر اوسه په باندې کار نه ده شوی چې هغه باندې باید کار وشي. ایران سره هم یو حقوقي سند امضا سي بیا لاړ سي د ایران رئیس جمهور او د پارلمان لخوا نه او د دې خو هغه انقلابي شورا د مشري خامنهي مشر دی هغه نه منظوري راشي نو بیا هغه همیشه دائم وي او کچری حقوقي سند نه وي او صرف د تجارت بس فادي توګه روان وي او بدون کوم حقوقي سند نه بیان او داسي وي چې وخت اړیکی کله کله خرابيږي د هیوادونو په منځ کې رقم سره ایران سره حقابي په مسالې باندې اړیکې خرابې شي نو کېدای شي آینده کې بیا هم داسې امکانات چې خرابې نو کله بیا چې حقوقي سند نه وي او په منځ کې امداګانې نه شي او د پارلمان او د مشرانو دا تایید کړی نه وي بیا هغه په اسانه وایي یاره موږ نور نه سره کوو ځکه زموږ استاد وایي
تیرو دو دریو کلونو کې د افغانستان حکومت چې طالبان اداره کوي د دوی او د ایران ترمنځ څو ځلې لانجې راغلي دي مګر ما نه دی اوریدلې چې د چابهار بندر د ترانزیت په لار کې د کوم خنډ پیدا شوی او د جمهوریت پر مهال هم همدا کیسه وه مګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جزئي مواردو او ستونزو باندې دا لار وار وار څو ځلې بند شوې ده څنګه مقایسه کوي دواړه
زه فکر کوم د ایران سیاستونه څه حد پورې سټیبل دي هغه دي ډېر حد پورې سیاست او تجارت ډېر سره تړلی نه ده همیشه دی دغه تجارت تخپل زمينه مساعده کړې ده او تجارت ته په اصطلاح د سوچه تجارت په سترګه کتلې دي او پاکستان همیشه تجارت د خپل سیاست لپاره استعمال کړی ده او هلته به خپل افغانستان نه بچ کله پاکستان به چې مالونه واردل دل بیا به هلته کله به دي هغه وخت کې عمران خان و د عمران خان دفتر ته به چې ورغلي خو بولي صحیح ده موږ خو سره موافق یو خو بیا به چې کله نه راهداري واخیستل شوه یا اجازت به واخیستل شو بیا به په تورخم کې یا په سپین بولده کې فوج به نه مانه هلته به د فوج بیر حکومت ته نو همیشه هلته د فوج مداخلت د دې باعث شوی ده چې تجارت ښه وده ونه کړي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. بیا هم ورزو لمومن صاحب سره خبرې کوو د پالیسۍ او د ډیپلوماسۍ د استمرار په مسله باندې له دوی سره مغږیږو خو اوس ورزو یو اوریدونکو پلان کې دی مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی ځان معرفي کړئ او بیا مخبل پښتنه وایست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن سا محترمه تاسو ته سلامونه او درنو میلمنو ته سلامونه او د ازادي راډیو ګلونو همکارانو او دغه ګلونو اوریدونکو ګلونو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. منصور بدریم د هلمند میاړي کني وړي ده.
وعلیکم السلام بدری صاحب ستړی مشه مهرباني وکړه سوال لري کوم وینا لري
زبا وینام ولرم سوال هم ولرم واکن از موږ ګوره د افغانستان او د پاکستان تر مابین کوم تجارت دی دا میشه د ډیرو ناندریو سره د ډیرو ستون سره مخامخ پاکستان زموږ سره میشه دوه مخه سیاست را سره کړی دی. پاکستان زموږ سره نه په اقتصاد کې ژمن پاتې شوی دی نه زموږ سره په سیاست کې ژمن پاتې شوی دی. پاکستان چې غواړي څنګه چې زموږ اقتصاد ته ضربه ورسېږي دوی رسوي. تاسو فکر موږ تاسو به فکر وکړو همیشه چې زموږ دلته د میوجات وخت راسي یا د سبزیکاروي وخت مراسي دلته دوی خپل بارډرونه لکه مخکې چې د میلما استاد محترم اشاره ورته وکړله یا د تورخم بارډر را باندې بند کړي یا د سپین بولډک بارډر را باندې بند کړي زموږ د افغانانو سره دومره څه دوی کړي دي هغه موږ نسو نه په کلام لیکلی شو نه په خوله بیانولی شو نه څه کولی شو. نو زموږ دپاره مهمه خبره دا ده چې زموږ دلته باید داسې اړیکې ورسره ولرو خو داسې اړیکې ورسره و چې هغه باید داسې اړیکې قوي اړیکې وي باید داسې قوي اړیکې ورسره ولرو که چیرې دوی موږ ته همیشه دغه رقم ګزارونه راکوي یا زموږ تجارت زموږ تجارانو ته داسې ګزارونه راکوي باید موږ د دوی پر مخ باندې خپل همیشه راکړه ورکړه د دوی سره چې شي قطع کړو یو بل بدیل لار ورته پیدا کو یو بل بدیل لار ورته پیدا کو همیشه دوی زموږ سره دغه کارونه کړی دي په کورا او په نړا او په ډالر زموږ ته ممتاوانونه راورسي زموږ می تجارت ته زموږ شاته
تاسو نظر مو واخیسته بدرسه خپل پښتنه وایسته ستاسو نظر مو واخیست خپل پوښتنه وایست
پوښتنه د درنو مېلمنو څخه دا لرو چې موږ څنګه کولای شو چې په کوم یو صادق پاکستان په کوم واردو کولای شي چې د افغانستان سره په اخلاص او په صداقت او داسې یو تجارت ولري او د هر څه خلاص یو هغه دغه پوښتنه ده او کچیر موږ د پاکستان سره د پاکستان او د افغانستان تجارت یو د بل څومره مهم دی ایا مثبت تمامیږي که منفي تمامیږي پر د عربانی کچیر ماته تاسو نظر راکړي او دلته راډیو مکمل نه نیول کیږي تاسو باید د راډیو راته پالک لکه د وزې کوم موجود کې نیول کیږي اوس ګرد آشنا راډیو را پر هغه زاګو باندې موږ یې نسو اورېدل نو هیله ده چې تاسو یې نو کوي کوي او موږ یې ونیسو
ډیره زیاته مننه بدرې صاحب مومن صاحب له تاسو نه به دې سوال ته ځواب واورو خو له هغه مخکې د دې اوریدونکو او نورو اوریدونکو لپاره یادونه کوو چې د ازادي راډیو خبرونې په لاندو څپو په 19:15 مترو د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو خبريږي د مخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:09 منځنۍ صفه د ازادي راډیو خبرونې په ډیر ښه کیفیت سره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې او حتی په گاونډي هیوادونو کې اوریدلی شئ ل اوریدونکو نه مننه کوو او ل تاسو اوریدونکو نه هم مننه کوو چې د خبرونه را سره اوري مهرباني وکړئ مومن صاحب د دې اوریدونکو اندېښنه هم تاسو واوریده یو تبصره درلوده یو پښتنه درلوده پښتنه دا و چې څنګه کېدای شي چې پاکستان دې ته اړ کړی شي یا د افغانستان حکومتونه څه کولای شي د دې لپاره چې پاکستان دې ته اړ کړی چې په خپل اقتصادي پالیسۍ کې ثبات راولي یعنی موسمي او احساساتي تغیرات رانولي بلکې یو باثبات پالیسۍ ولري د افغانستان سره د ترانزیتي اړیکو په برخه کې
ډیر مننه اول د ملمنو هم ډیر شنه نظریات وکړه او دا اوریدونکي محترم ورور څخه ډیر مننه وقت دی چې لکه د مخه چې دا ورور اشاره وکړه چې مشکلات موږ په ترانزیت او په تجارت کې ماده مخه په اول سر کې دا وکړه چې تقریبا 2 کال افغانستان په یو مشکل تجارت کې ولې دغه اوس هم چې مشکلات جوړیږي ولې لازمه ده چې څنګه یو د بل درک سره وکړو او یو بل ته هغه یو قانوني او داسې قرارداد وکړو چې په هغه کې تضمین موجود وي نو موږ کولای شو چې یو بل ته سره صحیح تجارت ولې کدا غورور چې مخول کګور ګوري دوه شان دی موږ همسایګان هم لرو کو ازبکستان دی ک ترکمنستان دی ک تاجکستان دی زموږ د دې سره موسمونه دواړه یو شی دی هغه به و چې موږ لرو هغه هم لري هغه میوه چې موږ لرو ایران هم لري زموږ ټول صادرات تقریبا د اضافه در 900 میلیون زموږ صادرات یوازې پاکستان ته دي د یک شک نه ده پاکستان هم تقریبا ګټ په افغانستان کې ته تقریبا 400 میلیون صادرات لري او د افغانستان د لارې دی ترانزیت منځنی آسیا ته استي منځنی آسیا ته دغه ترانزیت تقریبا په خوا د مرکزی آسیا او منځنی آسیا ترمنځ تقریبا په خوا او تقریبا 300 موټر یا 400 موټر پرې اضافه تر ولې اوس دا ترانزیت تقریبا 4000 موټر ته رسیدو دي چې دا موجود دی پل ملمنو یو خبر وکړه دوستانو چې چابهار بندر کې په چیرې په دغه کولې زه فکر کوم چې ټول مالونه چې موږ غیر راضی یا پلا راضی جبل علی ته د جبل علی څخه بیرته بندر عباس ته راځي مستقیم موږ نو کولای چې برګری وکړو بندر عباس ته یو هغه چې خراسان راځي هغه هم تقریبا په هفته یا په دوی کې یو غټه کشتی چې راځي چې افغانستان ته مالونه کولی کراچي ته هر ورځ پس په لسکونو کشتی را روان دي او کولای شي چې دوه سه استفاده چابهار بندر دی شک نه سچ دی یو سیاسي بندر جوړ شوی وو او نور سیاسي ته به اشاره نکو دا بندر جوړ شوی وو یو شی چې زه تاسو ته د غوښ چې ما په خپل معلوماتو کې تقریبا د کراچ د کده چیرې د چنس ته بارګيري وکي یو کانټینر په $400 راځي سلويش پټه کانټینر په $400 در کراچي پر راځي کچیر دا در بندر عباس په وکي په $3000 راځي د اوس ته ستي معلومات تر کوم د بندر عباس څخه بیا در دغه پر تقریبا $2500 کرایا د هرات پر د هرات څخه بیا چې در کابل پر راوړي تقریبا په اوس کې چې هغه ټن ته چې لږ ما حساب کې تقریبا یو نیم لک چې دا هم تقریبا کېږي $2000 یعنی سم په نیمه ته پاوت ستولې موږ عملا دلته په کار کې جریان لرو او داستا زه فکر کوم چې ما د مخه صادراتو ته اشاره وکړه او زموږ صادرات هم پاکستان ته دي او د پاکستان صادرات هم ترې شوړي موږ نه غواړو چې پر یو لار باندې اتکا وکړو زه نه غواړم زما مقصد دا دی چې موږ نه باید نه یوازې نه باید زموږ د کراچي سره مناسبات خراب شي او نه باید داسې وکړو چې د کراچي په خاطر موږ بل لار
ځان ته انتخاب کو یاد یا خاص ټوله کار نور باید پر کراچی بل لار باید و تاسو ګورئ یوازې افغانستان ته پخوا وړه د کراچی پر لارې راتلله نو اوس دا وړه د افغانستان د پخپله د آسیای بیانات څخه مستقیم راوړي او افغانستان د وړو د ترکه څخه یا د غنمو له درکه څخه د په نورو بندرو پورې اړه نه لري یعنی تاسو غوړي هم دغسې حاصل کیاس نو په دې خطر پخوا چې بلار بنده سوه د وړو او د غنمو قیمت په پورته سو ولي اوس کچیری لار هم بنده سوې ده ولي د خوراکي توکو یا د سونګ توکو د بعض نورو شانو قیمت هیڅ وخت نه دی پورته سوی او دلته منظم تجارت جوړېږي هغه وخت د افغانستان پیشرفت او په منطقه کې پیشرفت هغه وخت راتلی سي چې موږ د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې ولرو او همسایګان هم باید زموږ اقتصادي اړیکو ته متقابل احترام ولري موږ په خپل د افغانستان د سوداګرۍ خونه د افغانستان خصوصي سکتور غواړي چې د ټولو دنیا سره خپل راکروار په تجارت ولرو ولې پر متقابل اقتصادي احترام ولري یو اقتصادي اړیکې غواړو زما دا مخه چې ما تاسو ته اشاره وکړه تقریبا موږ دغه مخکې نورو دوستانو هم اشاره وکړه چې د کلونو راهیسې په زموږ ترانزیت تاواني سوي دي څه وخت چې سیاسي حالات کوم مشکل پیښېږي یا په بارډر کې به پخوا هم تقریبا په دې شل کاله کې چې دوه عسکرو به جنګ سره وکړي یا به مشکلات پیښ شول ولې بیا هم په تقریبا د چیر دوه کال را پدې څخه چې موږ به یا درې وره د مشکل لرو اوس کچیر په سپین بولتک کې مشکل وو اغه هلته پرلاتو د پرلات مشکل وو او د کراچی د تقریبا په دغه څو میاشتې کې زموږ د پېښور لار تقریبا اله ده ولې هغه ایټمونه چې دې صادر کړي وو هغه ایټمونه مطابق د دې د قانون داسې چې زموږ هغه کنټرنټ چې پر لارې هغه څوک حق نه لري چې وي درې هغه هم زموږ بعضی دوستانو کیس کړی دی او پر هغه باندې کیس شروع دی هغه په د کیس کې ورته غړي وسته موږ زموږ یو موضوع چې موږ په خپل د بانکي جهاني څخه د ټولو څخه مو ورته چې پات پر افغان سوداګرو باندې
مګر مشکلات چې زه غواړم چې همدا د بانک جهاني خبره تاسو یاد کړئ نړیوال بانک په افغانستان کې ډېرې ترانزیتي لارې او د ډېرو پروژو لګښت یا تمویل نړیوال بانک کوي تیرونه موږ یو خبر درلود چې د افغانستان یو پلاوی تللای دی ترکیه ته او هلته دی نړیوال بانک له چارواکو سره خبرې کړې دي غالبا په دې پلاوي کې به تاسو وی یا بنوي ک لطفا اوریدونکو ته کوي خو تاسو به خپل ځان لخوا معلومات ورکړي او کنه و دی افغانستان د سوداګرۍ د خونو د چارواکو نه چې تاسو کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دې خبرو په باب او د افغانستان د راتلونکو ترانزیتي پروژو په باب کلان معلومات ورکړي چې ورسره بیا نور موضوعات ته هم ورزو زموږ د خبرونې وخت په چټکۍ سره په تمامېدو دی مهرباني وکړئ
ډیره مننه تکل سه محترم واکنم درې ورځ زمخه د استنبول ښار کې مجلس او پاغه کې د بانک جهانی استازو څخه تقریبا د مراول د دینه مننه وکړه تقریبا د دې د وزارت مالیه په پیشنهاد باندې هغه په خواني پروژې چې پاتې وي دوه د پاره دی ویل چې موږ د هغو تک د مخ کې ویل چې موږ د هغو په هغه پروژې چې په خاطر د لوی په افغانستان کې دوه سر بدی هغه خپل پیسې چې پاتې وي هغه پیسې برته هغه ترکی ویل موږ د بانک جهانی څخه په کراتو دا غوښتنه وکړه چې تاسو راسي یو کار وکړئ زموږ او د پاکستان په
مابین یعنی تاسو وی په دا پلاوی کې تاسو وی مومنځل
بلسه مش پخپله مې ولته دا مجلس ته مور دا وڅې وو د بانک جهانی او ټول ډونر موسسات لکه یو اس ای ډی د جاپان څخه پیر دانور هم پښکی کوي موږ د افغانستان د خصوصي سکتور وضعیت ته تشریح کړي بعض خلکو ته سوالونه پیدا کېدل چا ستاسو سره د امارات د مسولینو گزارت څنګه د موږ یقینا دا ورته ویل او دا د رښتیا د خبره کو تقریبا چې پښپاش به دي موږ د هر په یو ساعت کې تقریبا موږ کولای شو چې د رئیس الوزرا مرستیال ته ځان ورسو او تقریبا موږ ټول چې موږ اتیا فیصد مشکل په دننه د افغانستان کې په تجارتي لحاظ حل شوی دي شل فیصد مشکلات چې هغه زموږ د ویزو مشکلات چې افغانستان په رسمیت نه پیژن شوی د افغانستان کنګلسي پی سي دي چې دا باید راسي هغه په خارجانو پر حل لري چې هغه زموږ د خارج مشکولي په افغانستان کې افغان خصوصي سکتور ته تقریبا اوس چې دي په حکومتي حمایت کې کپا پرکا جوړ کې کار چې جوړ کې کامل حمایت د افغانستان د حکومت سره سره او دا معلومات ورکول سو ولې زه به هم د بانک جهانی د بانک جهانی سره او هلته نور هغه دونر مستاد چې موجود و از موږ دوه غوښه خوښ وکړي چې تاسو راسي بل مجلس باید په کابل کې جوړي کابل او سمجهتي فضا ډیره برابر ده او موږ به ستاسو د افغانستان د سوداګرۍ خونه به ستاسو کوربه وي. نو دوی به ان شاء الله پر دې باندې خپل فکر وکړي، ولی لازمه ده چې د ټولې دنیا سره د افغانستان ارتباطات باید یو مثبت لوري ته حرکت کولای شي، او مثبت لوري کولای شي چې د افغانستان په اقتصاد کې منظم بلب کې موږ باید ټولې پیسې چې کوکا د همسایګانو سره د هر چا چې احساساتي پیسې باید ونه کې ټول دوستان که جناب همدرد صاحب سره هم دي که دروم دوستاز دي کته موږ ته موږ باید د تیرو تجربه څخه ډیر پند واخلو د خپلو همسایګانو سره چار طرفه چې زموږ همسایګانو ډیره یو ښه روابط سره تقریبا په هر روابط اقتصادي روابط چې زموږ په بازي سفرو کې هم زو پاکستان ته مسافر کړی دی د 3000 کانټینر چې لاسوله په هغه سفر کې موجود جناب محترم وزیر صاحب تجارت سره ارزونه رو چې د ټولو سره یو مثبت لوري ته باید حرکت وکړو.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب. بحثونو ته دوام ورکو، خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې له کوم ځای نه زنګ وهلای او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
کل سلام محترم، سلامونه تاسو ته د خبرونې میلمنو ته ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ جوړ به تاسو له هغه تلم د هلمند ولایت څخه.
ډیره زیاته مننه تل صاحب خبرونې ته راغلاست. مهرباني وکړئ.
مننه لا دې خیر ده کې تکل سام محترم ډیر شایسته موضوع مټاکلې ده. تکل سام محترم را بسنده تجارت پړوان باندې خپل په نظر پلندو سره شریک کما. اول خود تجارانو ورون ته خدمت ده خوښ دي چې دلته موږ په هلمند ولایت کې تکل سام محترم دغه غټ مغازي والا چې دا کوم بوره راوړي دلته دوا کیس م بوره ده د پاکستان هوا ده چې دی راړي یو میدا بوره ده. تکل سام محترم مخکې ما یادونه کړې و کستا چې په یاد وي وسم بیا د تجارت د دلته ستاد از ما غوړي د دې مثال د خبرې داسې عامه توجه د خاص توجه ورته کې دغه موضوع
چې دا خبرېو کې چې دا موضوع نه ډېر لري ولاړ نشي.
بله ان شاء الله نظم تکل سام محترم دلته یو غټه بوره راځي د ازمن ولایت هلمند ولایت ته د بهر ملکو څخه د پاکستان څخه یو میدا بوره ده. په دې غټه بوري کې تکل سام محترم ما خپل کوټ راوړې ده یو رقم سپینه شیشه پکې کاریږي داسې وړه کړې ده لکه دا بوره آینه نه سړی فرق نشي کولی چې دا ما د بر ته مغازي والا ته وروړې ده. مال مولوی صاحب په نامه باندې دا مغازي والا مال دا ولي دغه دا خدای شیشه پکې مسلمان خدای ته تداول د خرڅه بارې د پاکستان سره راځي او بل د غشنی چاوي د بهر ملک سره راځي. په دې یو قسم رنگ غاډي تکال سام محترم چې موږ د ډاکټران ته پوښتنه کړې د میډیا د پاره ډیر مثال د خبري ضروري دي یو شین رنگ په غاډي په خوا به د غشنی چاوي موږ نیولې
د تاسو د اندخني چې تاسو یادوي د توکو د کیفیت سره ارتباط لري. د دې خبرونه موضوع نه ده که د ترانزیتي لارو په اړوند مشخصه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه ترانزیتي لار خو تکل سام محترم باید چې موږ د هر ملک سره مثال د خبرې شکر راغونو کو خو بغیر پاکستان د پاکستان سره د خپل لار تجارت مورونه چې دی بل لار د ځان ته پیدا کی ګوره همیشه چې دی پاکستان موږ دغه څخه د مجبوری سره ګټه پورته کړی دی چې دلته موږ مثال د خبرې میوې پر شیدو چې لکه د کندهار انګور او انار تیر تر باندې راستي کې خپل لار را باندې بند کی او د میلمنو سم دا پښتنه د تکل سام محترم چې ولې تاسو د سړی خونې نه جوړوي مثال د خبرې په بولد کې دی د موږ تجارت الحمدلله شپې سیلری مثال د خبرې د سیمې چې پیسې نه لري سړی خونی د جوړې کې کم وخت پاکستان پرمیر باندې لاري بندي دغه سړی خونی د دې کوالې چې استفاده وکړي د خپل نیوی دلته دغه کې بیا کوم نیوی مثال د خبرې خرابې چې بنه دلته باندې کې کني دا د خپل پر ولس باندې پارزان قیمت باندې وټلوري چې مثال د خبرې د خاله ګټه نه پوهه کې ورستی چې بنه
مننه سلامت خوشاله اوسې. احمد زای صاحب تاسو درځو دا وبخی نیم صاحب تاسو نما غوښتل چې پښتنه وکوم. نور لوی پروژې په افغانستان کې را روان دي، مثلا لوزبکستان نه د مزار شریف او کابل لاره پیښور ته د ریل ګاډي پروژه ده، د کاسا زر د برښنا پروژه ده را روانه ده، ټاپی را روانه ده. په دې ټولو کې لکه څنګه چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه نړیوال مؤسسه لکه نړیوال بانک شریک دي او دوی په تمویل کې مرسته کوي. خو بیا هم هغه مخکینی خبره زه تکراروم چې د اړیکو کې استمرار چینوي د دغو لویو پروژو راتلونکي به تاسو ته څنګه ښکاري چې دلته هر ورځ د لارې بندیږي د دوړو هیوادونو ترمنځ یا د هتاو اوس چې د منځنۍ اسیا هیوادونه پکې ورګډ شي دا به په سیاسي مسایلو له یو بل سره د یو وینا له وجې یا د یو وړې خبرې یا پیښې له وجې به د یو بل پر وړاندې غبرګونونه ښیي. بیا به دا برېښنا بندیږي، بیا به دا ګاز بندوي یو په بل باندې، یا به د ریل پروژه بندیږي په یو بل باندې. د دې اړیکو د استمرار لپاره یا د ثبات د راوستو لپاره افغانستان څه کولای شي او د سیمې هیوادونه باید څه وکړي او افغانستان لغونه کوم تضمینونه وغواړي؟
تکل صاحب خبر ادا رچی مخکی مومن صاحب او ڈاکٹر صاحب احمد زی هم خبری وکړي د سیاستونو د استقرار د هیوادونو ترمنځ. زه د مومن صاحب خبرې ته په اشاره باندې چې د مخکی په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې موږ باید دا احساساتي پریکړې ونکړو، باید په اقتصادي برخو کې هم په سیاست کې هم په نورو برخو کې باید باید احساساتي پریکړې ونکړو. خبره دا ده متاسفانه چې هر زمان افغانستان د سیاست البته د سوداګري د افغانستان سوداګري چې دغه د ګاونډیو هیوادونو خاصتا د پاکستان د سیاست قرباني ده. موږ او تاسو زه غواړم چې دغه باندې مخکې بحث شو چې یوه خبره یاد کړم چې د تیر جمهوري نظام کې هم دغه ستونزې بار بار وې، او دلته د اپټا په نامه باندې یو سوداګریز تړون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شوی، او په دغه تړون کې دا تقریبا واضح راغلی دی چې د افغانستان سوداګریزي د افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکې دا باید د دواړو هیوادونو سیاستونه باید هغه قرباني نه کړي او دا باید مستقل وي. خو متاسفانه موږ او تاسو بار بار ګورو نو خبر دای زما په نظر باندې چې موږ چیرته همیش ته پاره د پاکستان دغه تکینو او چابهار بندر باندې په دغه کراچي په بندر باندې فکر کوو او داسې وایو چې نورې بدیلې لارې نشته. زه نه پوهېږم دا کوم ارقام چې مومن صاحب نشر کړ دا اوسنی شاید دا به وي ممکن به وي، خو ما خپله درته وایي چې 2013 کال کې په دغه اړه باندې تقریبا وته میاشتې کار وکړو، څېړنه مې وکړه، معلومات مې راټول کړو، د موثقو ادارو نه هم مې مخامخ انټرویو وکړې، او دغه معلومات په بنیاد باندې تاسو سره ماغه معلومات چې ما پونتون کې پریزنت کړي وړاندې کړي وو نړیوال کانفرنس نو ماغه تاسو ته وړاندې کړل. راځو دې ته چې ما مخکې وویل چې په افغانستان کې اوس مهال سیاسي ثبات یا دغه د نظام بدلون دغه د نړیوال د اقتصادي اړیکو لپاره لکه څنګه چې ډاکټر صلاح مزی ویلي چې اقتصاد او اړیکې سیاست دا جدا نه دی، دا لکه د یوې شیشې دوه مخونه دي. نو که چیرته اقتصادي فعالیتونه وي هلته به سیاست وي، او که سیاست وي هلته به اقتصاد وي. نو دلته اوس په افغانستان کې موږ او تاسو ګورو چې نړیوالو سره تعامل هم په سیاست کې مخ کې ویلي چې هم په اقتصادي برخو کې دا لویه ستونزه ده. منګ یوازې اوسه پورې ذهنیت عامه دا دی چې منګ یوازې د پاکستان لارې لرو، نورې متبادلې لارې نشته، او منګ یوازې منتظر دی ته پاتې کیږو. یا مثال په ډول تاسو د تاجکستان د نورو هیوادونو یادونه وکړه، هغه ته بیر اعظم خو هغه هیوادونه چې دي لکه
خبرې سره را لنډو سردار صاحب نعیم
بس تکل صاحب لنډو مې خو بس دومره دی چې باید سړی کافي اندازه بس وکړي. خو خلص دا وایو چې د افغانستان د پاره مهمه دا ده چې لکه مخکې چې تکل صاحب تاسو یو ډاکټر صاحب مزي ویلي چې دوی باید یوازې یوازې د پاکستان سره هم موږ او تاسو موږ اوس هم د پاکستان په بندرونو حساب کوو، د پاکستان په هیواد حساب کوو. ولې متاسفانه هغوی هر وخت تاسو ولیدل چې زموږ څو کانتینرونه موږ د دوی سره په تجارت کې د هندوستان د پاکستان د گوادر د بندر له لارې د هندوستان سره سوداګري لرو. تاسو ولیدل چې په زرا او کانتینرونه په د جمهوریت په دوران کې دا اوس وخت کې دا کانتینرونه اوس وزیدل بيخي د پښتنې څوک نشته. همدارنګه د کراچۍ په بندرونو کې هلته نو زه په پالیسیانو تر ازم مکو غواړو چې موږ اقتصادي سیاستونه او منګا هغه سوداګریز دغه پرمختګ ولرو، من د ستونزې حل کو. نو دا دوامدار ګرځي در غواړي هم د ګاونډي هیوادونو سره هم د ایران سره
کم به نیم صاحب وخه یو وړاندې زو یوازې څو دقیقې د خبرونې تر پای پورې پاتې دي چې نور موضوعات هم لرو هغه راون غاړو. یو بل موضوع د افغانستان او چین ترمنز د واخان د ترانزیتی لارې مسله ده. زه غواړم په دې مسله کې لاند تم شو، او هیله مې ده چې زمونږ میلمانه پښتنو ته لاند لاند ځوابونه راکړي. مومن صاحب لمړی که لطفا تاسو راته وایاست چې دا لار ستاسو له نظره څومره عملی ده. مومن صاحب مونږ ستاسو غږ نه اورو، که مو خپل مایک لطفا ولګوئ. مومن صاحب مونږ تاسو غږ نه اورو. په هر حال احمد زی صاحب تاسو لطفا ځواب ووایاست، د واخان لاره د واخان ترانزیتي لاره چین سره څومره عملي ده؟ مومن صاحب سره مومن صاحب مهرباني وکړئ د پوښتنې ته ځواب ووایاست.
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د واخان کوریډور یا چین تقریبا
هغه پاپولیشن یا نفوس چې دی لري تقریبا د 1.3 بلیونه د کده د افغانستان د پاره ډیر مهم دی. ولی تقریبا د دې لري هغه نظر سنجي چې اوس نړیوال موسسات یا بین المللي موسسات کړي تقریبا د دې لري مصارف چې دلته جوړیږي یا بشي جوړیږي ډیر غذاب مصارف هم دی باندې او تقریبا په دې کې یو سیمیز دغه ته هم ضرورت سوالی زه فکر کوم که چیرې پر دې لار وسي موږ هم د کراچۍ در بندر او هم د نورو بندرو موږ ته لاره ډېر یعنی د کابل څخه بیا در قاشغره پورې تقریبا 900 کیلومتره لار ده چې دا یو ډېره مهمه لار ده. یعنی کولای سو چې د افغانستان په یو لوی ترانزیټي ملک هم د ایران سره او هم هغه نظر سنجي چې په شمال دل دغه مطالعات شمال دل تقریبا دا یو زر سفیده په هغه کې راغلي تقریبا چې د دې لارې څخه به تقریبا یو څلوېښت ملکه ازاد داسې بس ان شاء الله چې شپېته ملکه به د دې لارې څخه استفاده وکړي. دا یو ډېر لوی پر دې باندې ریسرچ ولې ارزو لرو په دې کې چې د افغانستان اسلامي امارت حکومت لکه مخکې تاسو چې ورته وویل چې جناب اجملا صاحب محترم په دې کې هدایت وکړي زه فکر کوم چې هغه پر دې باندې ډېر ټینګار لري چې موږ باید یو د نورو مملکتو سره خپل مستقلی او داسې لارې چې هغه د افغان د سوداګرو په ګټې او د سیمې په ګټې د فکر کوم دا مهمه لار ده. نو زه فکر کوم چې د واخان لارې یوه ډېره ښه لار ده ولې خو د هغه سبلبرګودان او هلته هغه څه د لارو جوړول تاسو ته بهتره بالو به د تونلو جوړول
مومن صاحب هم یادونه وکړه چې دا لاره ډیره د دوی په وینا صاحب العبوره ده او په رښتیا هم د غرونو لړۍ دی پکې او هلته د سړک جوړول بیا وروسته بیا په هغه باندې د ریل یا اورګاډي تیرول دا به ډیره ستونزمنه مسله وي. البته د ځینو کارپوهانو له نظره ستاسو په نظر څومره دا لاره ممکنه ده په هغو ترتیبات سره چې د طالبانو حکومت هیله لري چې په هغه ترتیب به عملي شي؟ لنډ ځواب راکړئ لطفا.
وزت څومره معلومات لرم دا نو هغه اوس چې ابتدایي خامه سړک جوړ شوی دی تقریبا وصل شوی دی ایران سره چې دا یو بخښنه غواړم چین سره وصل شوی دی چې دا یو ښه زیری دی موږ لپاره. اوس روی ته ده چې حکومت وکولی شي خپل سرمایه‌ګذاري وکړي او نور نړیوال او همدارز چین سرمایه گزاره نو خپل افغانستان کې دننه خلک چې دی د دې پانګونه هلته راجلب کړی شي او وکړی شي چې په دغه سړک باندې زر کار شروع شي پوخ شي تر څو پوخ شوی نه وي نو خامه لارو باندې تجارتونه نه کیږي. نو مهم همدا ده چې دا خپل محراق ته توجه وګرځي او نړیوال هم را دعوت
کړي. کلند راته وایسته احمدزی صاحب چې دا د نورو لارو متبادله لاره کیدی شي.
بله و فوق العاده ځکه موږ تنه جواز چین سره تجارت ولرو افغانستان ټول مشکلات سره حل کیږي ځکه چین بانفوزه هیواد همدار از نړۍ دوم اقتصادي هیواد د کتان تنها موږ چین سره تجارت ولرو نو چین تقریبا د کال تر $600 میلیارد پورې و د خوراک ته ضرورت لري خارج نه راوړي کوم د 100 میلیارد د دوی ته رولې کو بس افغانستان کول ګزار د مشکل لست.
ډېره زیاته مننه نعیم صاحب. د چین سره تجارتي لار همدا د واخان لار په کوم ترتیب عملی کېدای شي؟ یعنی یوازې یو لار ده چې مرکزیت به په چین کې وي او که باید په افغانستان کې دننه هم ځینې مرکزیتونه یا لکه اډې لوی اډې ورته جوړ شي د دې لپاره چې اغیز زیات شي او افغانستان هم تر ټولو زیاته استفاده ترې وکړي شي؟ نایم صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟
بله تکل صاحب تاسو آواز اورم. دغه د واخان لار د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده او یوازې به دغه تمرکز چې د دغه لارې دغه مرکزیت به په چین کې وي زه فکر کوم چې دا لار به د دې مرکزیت به هم په افغانستان هم په پاکستان کې وي ځکه چې دغه لار د پاکستان لپاره هم خاص ځانګړی اهمیت لري. د دې لارې نه دوی منځنۍ اسیا ته او چین سره سوداګری کولای شي په اسانه ډول او ډیر ارزانه ډول باندې دوی کولای شي چې د چین مارکیټونو ته لاسرسی ولري. نو افغانستان به د دې لارې هم د پاکستان هم که برعکس د چین لارې یا د مرکزی اسیا د نورو هیوادونو د لارې د پاکستان هندوستان سره د دې لارې سوداګری تر سره کیږي نو افغانستان به هغه د ترانزیت دغه تر لاسه کی ګمرکی عواید بل سره وړي او داسې نورې ډېرې ګټې شته چې د افغانستان د پاره به ولري، خو مرکزیت به افغانستان کې د افغانستان تر څنګ به پاکستان کې هم وي، او دا ډېره مهمه ده. نه یوازې دا چې موږ یوازې چین باندې دغه وکړو، نو افغانستان هم باید د مرکزیت یو نقطه وي.
ډېر زیاته مننه له میلمنونه. یو وروستۍ پوښتنه لرو چې لمدې سره خبرونه هم پای ته رسوو. مومن صاحب، هغه محدودیتونه چې د نړیوالو لخوا د طالبانو پر حکومت لګیدلی دي او لغې ډلې بانکي محدودیتونه دي او د راکړې ورکړې محدودیتونه دي، دا څومره د مخصوصا د واخان د لارې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ له یوې دقیقې نه کم وخت کې لطفا ځواب راکړئ.
زه فکر کوم دغه دا محدودیتونه د افغانستان پر خلکو دي، د افغانستان حکومت ته خوښ او دا ټول د افغانستان پر خاص پر خلکو لګیدل دي. که موږ تقریبا اوس یو لک ډالر په $2000 استو، دا کچیر محدودیتونه نیوی دموږ سل په نیم سل ډالر استولې، دا ټوله د دې ټوله بوج دی پر ملت باندې دی، د دې ټوله بوج او د واخان کوریډور. زه فکر کوم چې دا یو څلوېش ملک چې ما ورته وویل کچیر وخت چې د څو ملکونو نمانځ درته واخلم، لکه پاکستان دی، عراق دی، چین دی، ارمنستان دی، آذربایجان دی، ګرجستان دی، جاپان دی، یعنی دومره
دومدا شلار د خو د جلارې د فارغ. ډېر زیاته مننه. نور وخت د خبرونه پای ته رسیدلی دی. خبرونه له میلمنو د سوداګری خونوم رستيال محمد یونس ممند، په هنتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی، او د اقتصادي چارو شنونکو ډاکټر